په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه اجمل اند او زما نور همکاران مو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې هر کله کو په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمه په اړه بیلابیل ریپورتونه لرو. وابه ورې چې د افغانستان د قانون او پېټرولیم وزارت چارواکي د اسلامي دولت ډلې یادایش د هیواد د قانون په وړاندې یو نوی او جدي ګواښ بولي. نو ریپورتونه لرو خو پایل خبرونه کوو. د افغانستان اړوند خبرونه له مرزي احمد زیورو.
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. مشرانو جرګه وایي افغان امنیتي مسؤلین باید د ننګرهار ولایت امنیت ته پوره پاملرنه وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د یو پلاوي په مشرۍ کندهار ته تللی. او د کندوز ولایت امنی قمندانۍ د طالبان یو مشهور قمندان د کندوز بغلان په لوی لار کې نیولی دی. پوره خبرونه د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې امنیتي مسؤلین باید د ننګرهار ولایت امنیت ته پاملرنه وکړي. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمیار نن د دغې جرګې په عمومي غونډه کې وویل وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې په ننګرهار کې خپل فعالیتونه د اسلامي دولت ډلې یا داعش په نوم زیات کړي دي.
ننګرهار کې واقعا ستونزې شته. پروژه د طالب صرف په داعش بدله شوې. مسیر او تګلارې ورته داعش ورکړي. نور هماغه طالب ده او هماغه ککره ده او هماغه ټوپک ده، په هماغه شکل جنګېږي.
دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې له دغه ولایت څخه د داعش او طالبانو ترمنځ د خپل منځي جګړو راپورونه هم خپاره شوي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی نن د کندهار د امنیتي وضعیت د سیړلو لپاره دغه ولایت ته سفر کړی دی. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې له ولسمشر سره په دغه سفر کې د کورنۍ چارو وزیر نورالحق علومي، د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني او یو شمېر نور چارواکي ملګري دي. ویل کیږي چې نوموړی به د کندهار له چارواکو، قومي مشرانو، مخورو او د مدني ټولنو له غړو سره د فساد پوهنې او برېښنا د ستونزو په اړه هم خبرې وکړي. ولسمشر تیرونی هرات ولایت ته ورته سفر درلود او هلته د سفر په قلوردو کې امنیتي ځواکونو ته وینا وکړه او د دې ځواکونو سرخیندنې وسایلې. د کندز ولایت امنی قمندانۍ وایي د طالبانو یو مشهور قمندان د کندز بغلان په لوی لار کې نیولی دی. د کندز د امنی قمندان سید سرور حسینی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کس قاری عبدالله نومیږي او په کندز کې د طالب وسلوالو والی ته نږدې کس و چې له دغه ځای څخه یې پاکستان ته معلومات ورکول. طالبانو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په ښوونځیو کې د صحي یعنی روغتیایي مضامینو د تدریس په هدف د پوهنې وزارت سره یو قرارداد لاسلیک کړ. د روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز او د پوهنې وزیر نن په کابل کې یوې ګډې خبري غونډې ته وویل د قرارداد له مخې به تر دې وروسته په ښوونځیو کې د نورو مضمونونو تر څنګ روغتیایي مضامین هم تدریس شي.
ضرورت است که با همکاری د پوهنې وزارت د روغتیا وزارت او نور همکارانو په مرسته موږ وکړای شو چې روغتیایي پروګرامونه او روغتیایي زده کړې د ماشومانو او ځوانانو په منځ کې دود کړو چې ښه راتلونکي جوړونکي وسی.
په عین حال کې د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخی له دغه اقدام څخه تود هرکلی وکړ او ویل چې دغه کار به په ښوونځیو کې د ساري ناروغیو د مخنیوي په برخه کې هم مرسته وکړي. دا کورنی خبرونه بهرنی خبرونه به زما همکار جان اقل کوزی ته سوړاندې کړي.
له مرزي احمد زینا مننه چې د افغانستان مربوط خبرونه وړاندې کړل. دا هم څو نړیوال مهم خبرونه. عراقي ځواکونه چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف هوایي ملاتړ ورسره دی د بایجي خارګوټي او د تیلو نږدې چڼځای ته د سړک په واسطه د موادو رسولو لارې پرانیستې او په دې توګه د ځمکې له لارې د اسلامي دولت پر ضد پر مخ ځي. د بایجی خارګوټه او د تیلو چرنځای د بغداد او موصل ترمنځ د اصلي لوی لارې په اوږدو کې د تکرت په شمال کې په یوې مهمې څلور لارې کې موقعیت لري. د امریکا دفاع وزارت د دوشنبه ورځ د عراقي ځواکونو هغه ادعا تایید کړه چې وایي حکومتي ځواکونه د بایجی خار مرکز ته داخل شوي. د پینټاګون وایي ډګرمن سټیف وارن وایي د نشي اعلانولی چې په بایجی کې د عراق د تیلو تر ټولو ستر چرنځای او یا په خپله بایجی خارګوټه آزاد شوی خو د نظر وړ پرمختګ شوی. وارن زیاته کړه دوست قوتونه د خارګوټي پر لور د حرکت په حال کې دی او په میتودیک ډول د دښمن رخی له منځه وړي. روسي چارواکي وایي دا لا ډیر وخت دی چې ویل ایران سره به د تیلو په مقابل کې د موادو تړون کله پیل کړي، که څه هم چې په مخکنیو راپورونو کې ویل شوي وو مسکو دا معامله وار له مخې پیل کړي. دا معاملہ بل روسی سره چې د اوکرين د شخړې په اړه باندې نړیوال بندیزونه لګول شوی مرسته وکړي چې په ایران کې د خپل پخې ځای ټینګ کړي. خو د تهران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ تر اوسه د ایران د اټومي پروګرام په اړه وروستۍ معامله نه ده شوې چې له مخې به په اسلامي جمهوریت بندیزونه کم شي. د روسیې د خوراکي موادو د تنظیم رئیس پرون ویل ایران ته د غنمو ورکول پیل شوی. دا خبر د ایران دولتي خبری اژانس ورکړی و، خو د روسیې د خوراکي موادو د تنظیم اداره وروسته له خپلې خبرې په شا شوه. د ایران فارس خبری اژانس د شنبې په ورځ د ایران د تیلو د وزیر له خولې ویلي و چې په روانې اونۍ کې به روسیه له ایران نه د تیلو واردات پیل کړي. د روسیې د انرژۍ وزارت وروسته ویل دا ډیر وختي ده چې د دغې معاملې د پیل په اړه خبرې یا څرګندونې وشي. دا واشنگتن پوسټ رسپانډنټ د باندې خبريال جیسن رضایان مور وای ایران د دې زوی د هغه هیواد په اړه د راپور ورکول په تور تورن کړی چې د ورسره ډیره زیاته مینه لري. ایرانی خبری رسنیو د رضایان د دوهمې محاکمې په اړه مبهم راپورونه خپاره کړي، خو نیمه دولتي خبری اژانس تسنیم وای 9 کلن رضایان په خپله په انګلیسي ژبې له ځانه دفاع وکړه. یو ترجمان وروسته قاضي ته د رضایان د دفاعي فارسي ترجمه ورکړه. رضایان د جاسوسۍ او د اسلامي جمهوریت پر ضد تبلیغ په تورونو تورن دی او دې عمل ته له 10 نه تر 20 کالو پورې د بند سزا ټاکل شوې. امریکایي چارواکو واشنگتن پوسټ رسپانډنټ او د بشري حقونو ډلو په کلکه د رضایان محاکمه غندلې او د هغه د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. د اوکراین د کورنۍ چارو وزیر آرسن افاکوف وایي له مرکز کیف بهر د تیلو په یو زیرمځای کې د اور لګېدنې او قوي چاودنې له امله د اور وژنې یا اطفایي دوه کارکوونکي تری تم دي. نن سهار د کیف ښار په 1.5 کیلومتر کې واسلیف کیف ښارګوټي ته نږدې د پټرولو لږ تر لږه 1400 ټانکونو اور واخیست. د اوکراین د کورنۍ چارو وزیر وایي یو شمېر نور اور وژونکي چې مخکې د مړینې راپور ورکړل شوی و د اور له لمبو څخه ژوندي راایستل شوي. لږ تر لږه 15 تنه اور وژونکي په عملیاتو کې ټپیان دي. چارواکي وایي اور تېره شپه د تیلو په یو ټانک ولګېده او اتو نورو ټانکونو ته چې 900 مکعب متر تیل پکې و خپور شو. پولیس وایي امکان لري چې اور د تخنیکي عوارضو له امله لګېدلی وي، خو قضیه تر اوسه بیخي نه ده څرګنده. د اوکراین د عاجلو چارو وزارت وایي د اور وژنې په عملیاتو کې له 300 زیاتو کارکوونکو برخه درلوده. د ملګرو ملتونو سازمان د دوشنبې په ورځ په لیبیا کې جنګیدونکو ډلو ته د ملي وحدت د حکومت د جوړولو وړاندیز وکړ تر څو د شمالي افریقا د هیواد په یو ناکامه دولت بدل نه شي. لویدیځ چارواکي وایي په مراکش کې د ملګرو ملتونو خبرې په لیبیا کې د جګړو بندولو لپاره یوازینۍ هیله ده. په دې هیواد کې له 2011 کال راهیسې، یعنې د معمر القذافي د واکمنۍ له ختمولو وروسته، وسلوالې ډلې په خپلو کې په جګړو کې ښکېلې دي. د ملګرو ملتونو په وړاندیز کې د ملي وحدت په نامه د 1 کال لپاره د یو حکومت د جوړېدو غږ شوی چې د وزیرانو شورا په راس کې به صدراعظم وي او مرکز به په ترابلس کې وي. وروستی خبر دا چې د رومانیا پارلمان د څارنوالانو هغه غوښتنه رد کړه چې وایي په اداري فساد مشکوک صدر اعظم ویکتور پونتا لپاره د معافیت لري کړي. د رومانیا د پارلمان وکیلانو په 211 موافقو او 130 مخالفو رایو سره نن د اداري فساد ضد ادارې د څارنوالانو غوښتنه رد کړه. څارنوالانو صدر اعظم په رشوت اخیستنې، پیسو سپینولو، له صلاحیت نه په ناوړه ګټه اخیستنې او مالی نه ورکولو تورن کړی دی. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه مطالب لرو. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزیر وایي د اسلامي دولت وسلواله ډله یادایش د هیواد د قانون په وړاندې یو نوی او جدي ګواښ دی. داود شاه سبا
چالش امنیتی جدید ما یکیش داعش است.
دا خغلی سبا بشپړې څرګندونه در سره په یو ریپورت کې شریکو. دا غو توافق لمخې چې د امریکا، افغانستان او ناتو افغانستان ترمن شوه ټاکل شوی چې د افغانستان د هوایی حریم د کنټرول چارې افغان دولت ته انتقال شوی وي. خو آیا دا چارې تر اوسه انتقال شوی کنه او افغان لوري مسولیت اخیسته؟ په دې اړه د افغانستان د هوایی چلند خپلواکي ادارې له عملیاتي مرسیال محمود شاه حبیبي سره مرکه لري. د امیر روغتیا وزارت وایي چې تر راتلونکو 3 میاشتو پورې به 100 تشخیصي مرکزونه افتتاح او ځینې روغتونونه به په عصري وسایلو سمبال کړي. دا مسالم چېړو که وختو د افغانستان په اړه یو شمېر نور رپورټونه هم راخلو. د پاکستان د ملي امنیت او بهرنیو چارو له سلاکار سرتاج عزیز لاغه څرګندونه مو هم خبرو چې یو ځل بیا یې پر دې خبرې ټینګار کړی چې امن او باثبات افغانستان د دې هیواد په ګټه دی. ازادي اوریدونکو او د انصاف په لټه پروګرام هم اوریدل شي. د افغانستان د قانون او پټرولو وزارت چارواکي د اسلامي دولت ډله یادایش د هیواد د قانون په وړاندې یو نوی ګواښ بولي. د قانون او پټرولو وزیر داود شاه سبا وایي د عیش تل په دې لټه کې دی چې اقتصادي سیمې تر خپلې ولکې لاندې راولي. د اسدالله الدین په رپورټ کې نور تفصیل اورو.
په افغانستان کې له وسلوالو مخالفینو، غیر مسؤوله وسلوالو او زورواکو سربیره د اسلامي دولت ډله یادایش هم د اقتصادي زیرمو په لټه کې ده. د قانون او پټرولیم وزیر داود شاه سبا وایي چې قانون د داعش ډلې ته یو ښه اقتصادي سرچینه ده او زیاتوي چې همدې موضوع په افغانستان کې د قانونو کیندنو ته یو نوی ګواښ پیدا کړی دی. ښاغلی سبا وایي چې په دې اړه اندېښنه یې له دې وړاندې د وزیرانو په شورا کې هم مطرح کړې ده.
چالش امنیتی جدید ما یکیش داعش است.
دی وایي زموږ نوې امنیتي ستونزه داعش ده. داعش د اقتصادي سیمو په لټه کې وي. د دې سیمو له ډلې یو هم قانون نه دی. که زه د یو کان قرارداد وکړم خو هغه کان ته زموږ عسکر ولاړ نه شي، څنګه به هغه کان خوندي شي؟ موږ نشو کولی چې په داسې حالت کې د کانونو او قیمتي ډبرو د قاچاق مخه ونیسو. د کانونو او پټرولیم وزیر دغه اندېښنه په داسې حال کې څرګندوي چې له دې وړاندې افغان چارواکو په یو شمېر ولایتونو کې د داعش موجودیت تایید کړی دی. د قانون په اړه یو بل اندېښنه دا ده چې ویل کېږي د هیواد په یو شمېر سیمو کې غیر مسؤوله وسلوال او زورواکي په خپل سر قانون او قیمتي ډبرې راباسي او ګاونډیو هیوادونو ته یې قاچاقوي. د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې ناامنۍ د قانون په وړاندې یو ستر خنډ دی او دوی له همدې عمله د هیواد په ټولو قانونو څارنه نشي کولی. د کورنۍ چارو وزارت بیا مني چې په یو شمېر سیمو کې قانون په غیر قانوني توګه کیندل کیږي، خو زیاتوي چې داعش ډله په دې کچه کې نه ده چې په افغانستان کې قانون ته ستونزې رامنځته کړي. د دې وزارت مرستیال ویان نجیب دانش د سې شنبه په ورځ ازادي راډیو ته داسې وویل: دای وایي داعش په هغه کچه کې نه دی چې قانون ته جدي ګواښ وي. دوی چې جزئي حرکت هم وکړي ځپل کیږي. خود تروریستي ډلو هڅه تل همداوي چې د هیوادونو اقتصادي سرچینو ته لاسرسی پیدا کړي. عراق او سوریه کې هم دا مسأله وه، خو افغانستان له دې هیوادونو سره توپیر لري، ځکه دلته د داعش موجودیت چندان اغیز نه دی کړی. د ملي شورا غړو او عام خلکو هم له دې وړاندې د قانونو د غیر قانوني کیندنو په اړه اندېښنه ښودلې ده. دوی وایي که حکومت قانون چې د افغانستان ستره اقتصادي سرچینه بلل کیږي خوندي نه کړي، د وخت په تیریدو سره به ستونزه دومره جدي شي چې هوارول به یې امکان ونه لري.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
سموخهغله ازادي راډیو نوري د هغه توافق لمخې چې د امریکا، افغانستان او د ناتو ترمن شوې ټاکل شوې چې د افغانستان د هوایی حریم د کنټرول چارې افغان دولت ته وسپارل شي. د افغانستان د ملکی هوایی چلند خپلواکي ادارې په وینا په دې برخه کې جوړ شوی پلان په خطو غمختزي او تر راتلونکو ونې به هغه غټون کې شرکت هم اعلان شي کوم چې د خدمتونه به وړاندې کوي. اجمل ترمن په دې اړه د محمود شاه حبيبي سره چې د دې ادارې د عملیاتي چارو مرستيال د مرکه کړي ده، له نوموړي پختلی چې د انتقال د پروسی د جزئیاتو په اړه ورته وایي.
خوشبختانه هغه پلان چې موږ ورته جوړ کړی و هغه په ډیره موافقانه ډول مخته تللی دی او موږ د دې کار لپاره اول غوښتل چې خارجي متخصصین استخدام کو او خپل هغه منابع بشري ظرفیتونه چې لرو دغه هم ګټه واخلو. موږ دغه پروژه اعلان کړی و، د دنیا څخه ډیر معتبر شرکتونه په دې کې اشتراک کړی و، موږ ته پروپوزلونه هم را رسیدلی و. په دغه هفته کې موږ د دې تخنیکی پروپوزلونه ټول ارزیابي کړو او کار خلاص و. یعنی موږ ترم چا څومره نمرې ول دی او په کم درجه کې قرار لري هغه کار پروسه خلاص شوی ده. سبا ان شاء الله موږ د دې مالی پروپوزلونه هم خلاصو چې هغه به موږ ارزیابي کوو. نو ان شاء الله په راتلونکي هفته کې به ټول پروسه پوره وي او موږ به خپله برنده د دې پروسې ایرلاین اعلان کړو. کوم وخت چې موږ خپله د امریکا دولت او د ناتو سره هم خبرې کړې وې، اخیره د یغه جون نه و، موږ ویلو چې په دې میاشت کې موږ خپل ټول مراد مخ ته وړو او بیا موږ د یو هماهنګ پروسه و د دې سره چې کوم وخت موږ برنده اعلانو بیا نو موږ دې سره وایو چې څنګه کولای شو چې د اوسنۍ کمپنۍ چې دا خدمات راکړي کړي دغه څخه دا خدمات ټول د کمپنۍ چې موږ استخدام کړی ده هغه ته انتقال کړو.
د ظرفیت جوړولو په برخه کې څه پلانونه دي؟ ځکه چې په راتلونکي کې مثلا وکولای شو چې په خپلو پښو باندې ودرېږو او دغه مسایل چې مثلا بهرني شرکتونه یې موږ ته سنبالي خپله په پښو ودرېږو، خپله مثلا خپل ظرفیتونه لوړ کړو چې سبا ورځ خپل چارې خپل تنظیم کړو. په دې ورخه کې څومره کار شوی دی؟
تاسو ډیر ښه موضوع ته اشاره وکړه، خصوصا په ځینې محاورونو چې منم درواخستي هغه خپل اکتفا ټوله پر بهرنی شرکتونو باندې کړی ده، مګر موږ هغه څه نه کوو. موږ د دې سره چې ډیر ځې خدمات راکړي په خپل باید افغانان هم ورسره تربیه کړي، د افغانستان افغانانو ظرفیت هم باید مخته ولاړ شي. مثال موږ دغه بخش د انجینرۍ چې دی اوس هم هغه وسایل چې موږ ته انتقال شوي دي، 50% وسایل تقریبا دغه پاتې د افغانستان فضا کنټرولیش تر نن ورځې پورې موږ ته انتقال شوي دي، او دغه ټول حفظ و مراقبت په خپل د افغانانو د خواصه کېږي. یعنی افغانانو دا ظرفیت پیدا کړی دی چې ولاړ سي د افغانستان مختلفو نقاطو ته، ول دا وسایل د افغانستان په مختلفو نقاطو کې دي او ری ولاړ سي او د دې بخش حفظ و مراقبت وکړي. په دغه اساس موږ په خپل په پروپوزل کې هم ویلو چې هغه افغانان چې موږ په دې بخش کې لرو هغه بس سره په حیث د یو ټیم کاري کار کوي، څنګه تر څنګه ستاسو سره کار کوي، او په یو د وخت په تیرېدو سره به ستاسو د متخصصینو ځای په خپل د افغانان نیسي. چې په ځینې بخشو کې هغه افغانان ډېر ژر وکولی شي د دې ځای ونیسي، او په ځینې نور بخشو چې عملیاتي دي دا نه یوازې مثال چې موږ افغانان و تربیه ته ضرورت لري چې په دې بخش کې موږ تربیه کړو، هغه تر څنګ و تجربې ته هم ضرورت لري چې د هغه پر اساس باندې یو منظم پلان جوړ شوی دی او د افغانانو تربیه په دې کې د ټول په سر کې نیول شوی چې افغانان به تربیه کېږي، او انشاءالله په راتلونکي کې به هغه پلان پر اساس باندې په تدریجي ډول د ټول عمرات په خپل افغانانو ته مختلف بخشونه دي. مثال کوم وخت چې موږ د افغانستان د حریم فضایي د کنټرول موضوع وایو، دا یو موضوع نه ده، مختلف بخشونه په دې کې شته. مثال بخش په خپل عملیاتي دی، بخش د تخنیکی دی، د افغانستان د فضا پروسیجر او ډیزاین او دا دی. په ځین بخشو کې به افغانان وکولی شي په ډیر ژر باندې دغه مراد لاسته واخلي، او په ځین نور کې به په تدریجي ډول باندې دې تربیه کېږي او د دغه متخرجه متخصصین څخه به هغه چارې اخلي.
د افغان خزو د سیاسي مشارکت کمیټه غواړي چې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون زر تر زره تصویب کړي. د دې کمیټې غړو پرون په کابل کې خبريالانو ته وویل چې که دغه قانون تصویب شي نو د خزو پر وړاندې د تشدد پیښې به راکم شي. خو د ولسي جرګې د خزو چارو کمیسیون وایي د محل په دغه جرګې کې د دې قانون تصویبېدو ته زمینه برابره نه ده. په دې اړه به نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې واورو.
د افغان خزو د سیاسي مشارکت کمیټه وای ولسی جرګه باید هغو کسانو ته اجازه ورنکړي چې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د تصویب پر وړاندې خنډونه رامنځته کوي. د دې کمیټې مسؤل ډاکټر علیمی د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل اړتیا ده چې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي او کموالي په هدف هر څومره چې جرګیږي یاد قانون تصویب شي. میرمن علیمی وویل مخکې له دې چې د ولسی جرګې اوسنۍ قانوني دوره پای ته ورسیږي یاد قانون باید
اگر چند روز اخیر هم
دا څو ورځې چې پاتې دي که چیرې دغه قانون تصویب شي د افغانستان پارلمان به په خپل تاریخ کې یو نیک نوم پر ځای پرېږدي او افغان ښځو ته به داسې کار وکړي چې د دوی زیانونه به له مخې راکم کړي.
د افغان ښځو د سیاسي مشارکت کمیټه همدارنګه له مدني فعالانو غواړي چې په دې برخه کې پر ولسی جرګې فشار راوړي. د دغه کمیټې غړي وای په ځینو مواردو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیه ښې نه څېړل کیږي او سلیقوي چلند ورسره کیږي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون له 2009 میلادي کال راهیسې د پخواني ولسمشر د تقنی فرمان په اساس نافذ دی. له دې وړاندې ولسي جرګې څو ځله په عمومي غونډو کې په یاد قانون بحث کړی خو د جرګې غړي یې په تصویب بریالي شوي نه دي. د دې قانون د نه تصویب دلیل د ولسي جرګې د غړیو ترمنځ د یاد قانون په جزئیاتو باندې د نظر اختلاف په ګوته شوی. یو شمېر وکیلان د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د قانون ځینې مادې د اسلامي شریعت له احکامو سره په ټکر کې بولي او له تصویب څخه یې ډډه کوي. که څه هم د ولسي جرګې اداري پلاوي د افغان ښځو د سیاسي مشارکت کمیټې د غوښتنې ته چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قانون د تصویب کړي ځواب نه دی ویلی، خو د دې جرګې د ښځو چارو مدني ټولنې او د بشري حقونو کمیسیون وایي چې لا هم په ولسي جرګه کې په دې اړه د نظر اختلاف موجود دی. د دې کمیسیون منشي عزیزې جلیس له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په ولسي جرګه کې داسې څېرې شته چې د دې قانون د تصویب پر وړاندې ستونزې جوړوي.
تر اوسه زموږ کمیسیون په یاد قانون باندې چې تصویب شي بحث نه دی کړی. تر اوسه وضعیت مناسب نه دی. د ولسی جرګې ځینې نارینه غړي د دې قانون پر وړاندې خنډونه جوړوي څو یاد قانون تصویب نشي.
په داس حال کې چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو راپورونه ورکول کیږي، خو داسې هم ویل کیږي چې د مخنیوي لپاره قاطع اراده نه ده موجوده. د ولسی جرګې د ښځو د چارو کمیسیون وایي که د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په قانون کې تعدیلات رامنځته شي نو یاد قانون به خپل ارزښت له لاسه ورکړي.
دوستانو و موریدل چې د افغان خزو د سیاسي مشارکت کمیټه غواړي چې د خزو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي قانون دی زر تر زره تصویب شي. زموږ غږله ازادي راډیو نوري ولسمشر اشرف غنی نن د یو سفر په ترڅ کې د کندهار ولایت ته تللی دی. دا چې د سفر هدف یې څه و، اولته تر اوسه پورې کومې چارې ترسره کړي، وینا یې کړې نه یې ده کړې. د کندهار د ولایت مطبوعاتي مسؤول خپلواک سمیم را سره هم دا اوس د تلیفون په تماس کې دی. ښاغلی خپلواک، لومړی خو درنه مننه کوو، هرکلی درته وایو. زموږ خپرونې ته ستړی مه شي. د ولسمشر د دې سفر په اړه که راته ووایي چې د کندهار ولایت ته درغلی دی، دغلته یې تر اوسه پورې څه کړي دي، وینا یې کړې، له چارواکو سره یې لیدلي؟
مننه کور ودان. نن د افغانستان جمهوریت جمهور رئیس جنرال اسماعیل محمد اشرف غنی نن کندهار ته د هغه لومړۍ د 205 اتل قول اردو هغه نظامي بحث څخه لیدنه وه، او په څنګ کې د 205 اتل قول اردو د ځینو اساساتو څخه دغه لیدنه او د تیرو د تشویق کولو په موخه هم وه چې په هغه ځای کې قبل سنتين دا یو شمیر علما کرامو سره، د مدني ټولنو سره، د پوهنتون استادانو سره، د یو شمیر تجارانو سره، صنعتکارانو سره د هغه لیدنه وه، او همدارنګه په ولایتي اداره کې د ځینو اداري مسؤولینو دخوا څخه ځینې ستونزې تر رئیس جمهور پورې وغوښتل شوې، او همدارنګه هغه په خپلو خبرو کې د ستونزو د حل په مخه
در ته وایي چې په کندهار کې هم د ځایي محلي چارواکو او همدارنګه د سیمې د خلکو مدني ټولنو غوښتنې څه شی دي د مرکز کابل له حکومت نه او د مرکزي حکومت نه؟
دا کندهار شاد او ولسوالۍ څخه خلک راغلي وو، ستونزې ډېرې وې، ستونزې ډېرې وې چې د هغه له جملې څخه یو هم د ټولو کندهار ښاریانو غوښتنه. په کندهار ښار کې د برېښنا نه شتون وو، او همدارنګه په دولتي ادارو کې د ځینو ستونزو چې هغه د معارف په چوکاټ کې وو، همدارنګه په قضا کې او نورو چارو کې، په نورو سکتوري ریاستونو کې دغه ستونزو د حل لپاره او د اداري فساد د له منځه وړلو لپاره د خلکو غوښتنې وې چې د هغه نه د رئیس جمهور هم لازم هدایتونه وکړل چې دغه یو اساسي کار ضرورت لري.
ډېر زیاته مننه کوو د کندهار د ولایت مطبوعاتي مسؤول خپلواک سمیم و را سره له کندهاره چې دغلته یې د ولسمشر اشرف غنی د نن ورځې د سفر په اړه راته ویل. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله
وکړئ. دا ازادۍ راډیو ده. وسم رازو د روغتیا په اړه یو رپورت ته. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي تر راتلونکو دریو میاشتو پورې به څو تشخیصي مرکزونه افتتاح او ځینې روغتونونه به په عصري وسایلو سنبال کړي. د ولسي جرګې روغتیایي کمیسیون وایي د عامې روغتیا وزارت ډېر امکانات په واک کې لري او کولی شي خپل پلان په ښه شان عملي کړي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه تفصیل لري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د غوره او معیاري روغتیایي خدماتو له نشتوالي څخه شکایتونه کیږي، د عامې روغتیا وزیر ټینګار کوي چې په سلو ورځو کې به د روغتونونو تجهیز او تشخیص مرکزونو جوړېدو ته پام کوي. پیروز د دوشنبې په ورځ د سلو کاري ورځو پلان د تشریح په مهال وویل، د دې کارونو تر څنګ د روغتیایي خدماتو کیفیت ښه کېدو او د دې وزارت په قوانینو کې د اصلاحاتو راوستلو لپاره هم کار کوي. ښاغلی پیروز د ځینو نورو لومړیتوبونو څخه داسې یادونه وکړه.
در جریان سه ماه آینده ما یک مرکز
در راتلونکو دریو
میاشت په موده کې به تشخیصي یو کمپلیکس چې په ډیر مجهز او نو وسایل بسنبال وي د اندرا ګاندی ماشومان پر وختن کې د هندوانو په مرسته پرانځو په همدې ډول دغه ټومره کسان لپاره تشخیصي یو بل کمپلیکس به د ایتالیا هیواد مرسته د استقلال پر وختن کې افتتاح کړو په همدې موده کې د شیخ زاهد روختون دروازه هم خلاصو او د جمهوریت روختون به یو تحصیلي روختون ته انتخاب وکړي
خونه تخصصي ارتقام میکنه
په همدې ډول د امیر روغتیا وزیر ویل پراتلونکو دریو میاشتو کې هغه سروې چې اوسې د روغتیایي خدماتو په اړه په 400 نام نو ولایتونو کې پیل کړي ټولو ولایتونو ته غزوي چې د وزارت ته اړین معلومات په لاس ورشي هغه وایي شخصي روغتون نه به کموي د درملو یو ملي طرحه به جوړوي او وړ او مسلکي کدرونه به په وزارت کې ځای په ځای کړي پیروز الدین پیروز د کابینې یو له وزیرانو څخه دی چې د دلوي په میاشت کې د ولسي جرګې لخوا تایید او په کاري پیل کړی ښاغلی پیروز وایي دا چې له کارې سل ورځې تیریږي په دې موده کې هم د روغتیایي خدماتو د ښه کېدو لپاره کار کړی دی نوموړي د دې کارونو له ډلې د 14 روغتیایي مرکزونو د جوړېدو په پاکستان او هندوستان کې د افغان ناروغانو ستونزو ته پاملرنه او د یو شمېر شخصي روغتونونو د بندولو یادونه کوي بلخوا د ولسي جرګې د عامې روغتیا کمیسیون غړی نقیب الله فائق وایي د عامې روغتیا وزارت د خپلو پروګرامونو د تطبیق لپاره ښه امکانات په واک لري
د عامی روغتیا وزیر چې د راتلونکو سلو ورځو لپاره څه پروګرامونه لري طبیعي ده چې لږ ستونزې به هم ولري خو په ورته وخت کې دا وزارت نه یوازې د سلو ورځو لپاره بلکې د 2018 او 2013 کلونو لپاره ملاتړ لري او څه ستونزې به ونه لري
دا په داسې حال کې ده چې د عامی روغتیا وزارت نه امنی د مالي امکاناتو کمبود او د ظرفیت کمښت لا هم په دغه وزارت کې ستونزې یادوي له دې سره په دې وزارت کې یو شمېر چارواکي د تیرې دورې ستونزو ته په کتو وایي چې د وړ ظرفیت د نشتون له امله تر اوسه نه دي توانېدلی چې د سږ کال 10% انکشافي بودیجه مصرف کړي د عامې روغتیا وزارت نوی مشرتابه په داسې حال کې تر سلو راتلونکو ورځو د ډیرو کارونو ژمنه کوي چې د دې وزارت د معلوماتو له مخې د لرې پرتو سیمو 50% اوسېدونکي روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري
از کابل تا زابل
له هرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طول شپه او سهر
از رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیونه
دوستان او تاسو موږ غږ امریکا ل ازادي رادیو نه اوري او خبرتیا مو د امریکا غږ آشنا رادیو واوریده د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لو بجو نه پیلېږي او د ماخام تر و بجو پوري په منځنۍ صفه دول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي د پاکستان د ملي امنیت او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز یو ځل بیا پر دې خبرې ټینګار کړی چې امن او باثبات افغانستان د نورو هیوادونو په پرتله د پاکستان لپاره ډیر مهم دی وایي چې پاکستان به د افغانستان د سولې لپاره د دې هیواد د اقتصادي پرمختګ او بیا رغونې په لړ کې خپل مرستي جاري وساتي ذبیح الله شفق ل پیښور په دې اړه ریپورت لري
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې افغان چارواکي د افغانستان د سولې پروسې سره د پاکستان د ژمنو ظلماتي ښکاري د پاکستان د ملي امنیت او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز یو ځل بیا پر دې خبرې ټینګار کړی چې پاکستان په پرله پسې توګه د افغانستان د سولې ثبات پرمختګ او بیا رغونې ملاتړ کوي عزیز یو ځل بیا دا خبره تکرار کړې چې امن او باثبات افغانستان د سیمې په ځانګړې توګه د پاکستان د سیاسي ثبات او سولې لپاره ډیر مهم دی او په خبره افغانستان نه یوازې له دې امله د پاکستان لپاره ډیر اهمیت لري چې دواړه هیوادونه ګډ اوږده پوله او ګډ قومي مشترکات لري بلکې د پاکستان د داخلي امنیت او د سیمې ټولنیزو اقتصادي پرمختګ لپاره هم باثبات افغانستان ډیر ضروری دی د پاکستاني رسنیو دره پون له مخې نوموړي دا څرګندونه د دوشنبه پرس په پایتخت اسلام آباد کې د سیمه ییزې سولې او افغان ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز یوې ګډې غونډې ته د وینا پر مهال کړي په افغانستان کې د محمد اشرف غنی په مشرۍ د ملي یووالي د حکومت تر رامنځته کېدو وروسته پاکستان او افغانستان د پخوا په پرتله نږدې شوي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي او پوځي پلاو راشه درشه هم ډېره شوې ده په دې وروستیو کې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI او د افغانستان د ملي امنیت په سیمه کې د تروریزم د مخنیوي او د تروریستانو د ځپلو لپاره د استخباراتي معلوماتو شریکولو یو تړون هم لاسلیک کړی دی که څه هم یو شمېر افغان ډلې د دغو استخباراتي ادارو ترمنځ په دغه تړون نیوکې کوي او همداراز د افغانستان د سولې پروسې سره د پاکستان د مرستو ژمنو ته د شک په سترګه ګوري خو سرتاج عزیز بیا وایي چې پاکستان او افغانستان په سیمه کې د اقتصادي پرمختګ له موجودو چانسونو څخه هغه وخت ګټه اخیستلی شي چې پر یو بل اعتبار او په باوري چاپیریال کې ګډ کار وکړي نوموړي همداراز ویلي چې حکومت یې له افغانستان سره د سوداګریزو اړیکو په پراختیا د کاروباری ویزو په زیاتوالي او د خلکو ترمنځ د راشي درش برخو ته جدي پاملرنه کوي. په ملي امنیت او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار دا سرګندونې ترغیب ورسته کړي چې ویل کېږي په دې وروستیو کې افغان ولسمشر محمد اشرف غني پاکستانی چارواکو ته یو لیک لیکلی او ترې غوښتي دي چې د افغانستان د سولې له پروسې سره د مرسته او د افغان طالبانو له ملاتړ د لاس واخلي. نوموړي همداراز غوښتي چې پاکستان په خپل هیواد کې د افغان طالبانو او حقاني شبکې مرکزونه او پټنځایونه هم له منځه یوسي. که څه هم د پاکستان حکومت لا تر دې دمه د دغه لیک په اړه څه نه دي ویلي، خو د دې هیواد د ملي پارلمان د بهرنیو چارو د کمیټې مشر اویس احمد لغاري څو ورځې وړاندې ټینګار کړی و چې که چیرې په پاکستان کې د افغان طالبانو او حقاني شبکې غړي موجود وي، نو پاکستاني چارواکي د هغوی د افغان دولت په غوښتنه او د سولې د پروسې د پرمختګ لپاره کابل ته وسپاري.
دوستانو اوس هم جنقه الکوزي ته غوږ دو او د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سر ټکی ترې اورو.
د قندوز ولایت امنیه قومندانې وایي د طالبانو یو مشهور قومندانې د قندوز بغلان په لویه لار کې نیولی دی. د قندوز امنیه قومندان وایان سید سرور حسیني نن ازادي راډیو ته وویل دا کس قاري عبدالله نومیږي او په قندوز کې د طالب وسله والو نومول شوي والي ته نږدې کس و چې له دغه ځایه به یې پاکستان ته معلومات ورکول. د افغانستان مشرانو جرګه وایي امنیتي مسؤلین باید د ننګرهار ولایت امنیت ته زیات پام وکړي. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمیار نن د دې جرګې په عمومي غونډه کې ویل وسله والو طالبانو په دې وروستیو کې په ننګرهار ولایت کې خپل فعالیتونو ته د اسلامي دولت ډلې یا داعش په نوم زیاتوالی ورکړی دی. او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په ښوونځیو کې د روغتیایي مضمونو د تدریس په مقصد د پوهنې وزارت سره یو قرارداد لاسلیک کړ. په نړیوالو خبرونو کې غټې او مهمې لیکې دا دي چې عراقي ځواکونه چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي هوایي ملاتړ ورسره دی د بایجي خارګوټي او د تیلو نږدې چڼځای ته د سړک په واسطه د موادو رسولو لارې پرانستې دي او په دې توګه د ځمکې له لارې د اسلامي دولت پر ضد پر مخ ځي. د اوکراین د کورنیو چارو وزیر ارسن افاکوف وایي له مرکز کې بهر د تیلو په زیرمځای کې د اور لګېدنې او قوي چاودنې له امله د اور وژنې یا اطفایي لکه تلګه درې کارکونکو تریتم دي. او روسی چارواکي وایي د لړیر وخت دی چې ویل ایران سره به د تیلو په مقابل کې د موادو تړون کله پیل کړي.
او سم د انصاف په لټه ورپسې ازادي اوریدونکي
د انصاف په لټه کې
یوې چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیر شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د ایت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګره کوه ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د غزنی ولایت یو اوسیدونکو ته ځانګړي کړي چې وایي په غزنی کې ملي پولیسو د دوی په کور کې امنیتي پوسټه جوړه کړې او دا په داسې حال کې ده چې دوی په کرایي کور کې ژوند کوي. تاسو د کوم ځینه تماس نیولی؟
غزینه ولسوالۍ نه سید موږ مرکز دی، دوه کیلومتره له ښار لرې مربوط دی ښار خشک بالا.
ستونزه مو څه ده؟
ستونزه مو دا ده چې موږ کور دولت نیولی دی اوس یې پرېږدي نه، تقریبا ډېر وخت کېږي د پروت کال انتخابات نه یوه میاشت لومړی دی موږ کور نیولی په خاطر د امنیت انتخابات او تر اوسه پورې خو څه کړی نه دی. څو څو وارې موږ ورغلي یو راغلي یو عریضې مو کړی دی ډېر کټه پورته تراسې خو هېڅ هم نه دی شوی. هېڅوک سید ډیموکرات نه اوري.
ولې نه خوشی کوي؟ څه وایي؟
خو خطا کوي مو نه هم سبا انشاءالله یو میز با چل چل ورتمن خو چې کنه موږ چل چل واره کړلو سپینګیرو سره مسیرانو سره لیکن هېڅ هم نه دی شوی. څوک ډیموکراسي نه دی اورېدلی.
تاسو کور د اردو ځواکونه نیولی یا ملي پولیسو؟
پولیس یې نظمیما پولیس یې.
د نورو کسانو په کورونو کې هم ملي پولیسو پوستې جوړې کړې؟
په اول کې نیول شوي تقریبا واته کورونه نور هم هغه ټول باد له انتخابات خالي شو خالي کړی ورته د موږ کور تر اوسه پورې د دوی پلاس کړي دوی په ولکه کې دی خو څه کړی نه دی ډېر کټه پورته ځواسلو هېڅ هم نه دی شوی تر اوسه پورې.
تاسو ولې بیا د امنیت قومندانۍ ته نه یې تللي؟
یا تر شل واریم ډېر تللي خو هېڅ هم نه دی شوی. عریضې مو کړې دي ولایت ته عریضې ټول مرایل ته کړې دي باد لکه د موږ عریضې هم ګرځولې دي د موږ فوټوکافي دي عریضې اوس هم ټول له موږ سره شته خو مقصد څوک د موږ غږ نه اوري. څوک
دوی څه وایي؟
خطا کوي مو نن سبا یو میز باد شل شو باد اتمن خوشی کو لیکن نی خوشی کوي.
تاسو په کور کې اوس هم پوسټه شته؟
و پوسټه جوړ کړم کور
نو. تاسو چیرته ژوند کوئ؟
موږ بل ځای کرایه ورکو چې لس زره روپۍ کرایه ورکو بل کور مو په کرا نیولی دی دوه درې کور پکې و شو ذاتي کار هم نشته سه خالي چای هم نشته لوات هم تېر دی پوره کولی نشو هېڅ لار موږ ته نه دی پاته ایران یو چې موږ څه وکړو چیرې ولاړ شو
تاسو څه کار کوئ چې لس زره افغانۍ کرا ورکوئ
والله دکانداری کو دکانداریم سه کال نشته کاروبار هم نشته چای نشته
نو تاسو کور څو کوټې لري څو بسوی ده چې ملي پولیسو نیولی دی
د موږ کور څه لس کوټې لري دواړه منځلې لس کوټې کېږي اتر بسوی دی
تاسو ولې د سیمې له سپینګیرو او ګاونډیانو سره د امنی قومندانۍ ته نه یې تللي چې هغوی شاهدي ورکړي چې دا کورې تاسو دی
ډېر ډېر ورونه ډېر ډېر ورونه پروس کال خاص درته نه خطاب کړو چې نن سبا نن سبا غنور کور ته بیا سره خو چکلې خلاص او اخیری چې نوبت موږ ته ورسېږي چې تیمه نه شوی وځي چې شین کار چې ترمنې چې اوبار دې کړي چې بیا دې تاسو کور موږ خو څه کوو او د موږ کور تر اوسه پورې خو څه کړې بیا خو موږ هم تبدیل شو لاړې دنیو کمانډان ته څو څوارې ورکړلې خو پری کې اوس موږ دې نه او ته چولار څه دې او تر وږي
یعنی تاسو د امنی تر قومندانۍ نشئ رسیدلی
د موږ غوښتنه دا ده له دنیو کمانډان چې موږ سره خو کې رحم وکړي په موږ باندې موږ پری دې چې ور سره ووینو یا ور سره وږي د خپل رسوم چې په لاره خپل موږ دې څلار مده پاته موږ دې څه کولای دا دې موږ کور دې خو چې مقدم دا ده
یعنی تاسو د امنی تر قومندانۍ نشئ رسیدلی
نه ورکلای نه څه چوار څه مو مله دفتر موږ نه پریدي نه دي ځکه وایي چې تاسو یو مه بدر څه شل څه بدر ان شاء الله تاسو مشکل حل کیږي موږ درته خالي کوو موږ کمانډان سره په تماس کیو لیکن موږ نه دي نه پریدي د درې شلون دا څه بل افتي کې موږ سنگره تاسو ته ورکړو پری نه خو دي
اته څه غوښتنه وسته ده
او د موږ غوښتنه له تاسو شم دا وي خدای دې تاسو پرم خو کې چې د موږ تاسو
مونږ د دغه کس ستونزه د کورنیو چارو د وزارت د تفتیش له عمومي رئیس عبدالحکیم نجرابی سره طرحه کړه نجرابی صاحب بیا هم په دې خپرونه کې مونږ تاسو ته زحمت درکړو مونږ ته یو چا له غزنی نه زنګ والی د عاجز علمي په نامه دوی وایي چې په تیرو انتخاباتو کې د دوی کور چې د غزنی د ښار په خشک سیمه کې ده د انتخاباتو مرکز دپاره نیول شوی و او هغه مهال دا انتخابات چې سر ته ورسېد وروسته تر هغې د عامه نظم پولیسو دلته خپله یوه قرارګاه جوړه کړه دی وایي چې د هماغې وخت نه یعنی د انتخاباتو نه وروسته تر نن ورځې پولیس د دې په کور کې دي او دا خپله کرایي نورو کورونو کې ګرځي او لس زره افغانۍ کرا ورکوي قومندان صاحب امنیت د غزنی ته څوک اجازه نه ورکوي تاسو پوهیږئ چې هلته امنیتي مسایل هم ډېر دي نو دا سړی ډېر جدي مشکل لري په دې اړه تاسو څه وایې
انشاءالله موږ دا مسله څېرو یو هیئت لیږو غزنی ته او نن زه د غزنی د قومندان صاحب امنیانه او د نظم امیر لوی رئیس صاحب سره غږېږم که زه پولیس نظم امیر کوم پوستي د هغه په کور کې به وي انشاءالله موږ یا کور خوشې کوو یا د کور کرایه به ورکوو دا د وزارت داخلي نه اصول ده موږ د چا په کور کې قطعات بله دې چې کرایه نه ورکوو پر ځای نه کوو خو زه نه پوهېږم
نه دا داسې مسله وه چې هغه د انتخاباتو امنیت چې نیولو بیا پولیسو تقریبا شاوخوا لس کورې د امنیت دپاره نیولي وه د دې کور هم په هماغې مسلې کې و بیا تر ننه نور کورونه یې پرېښي یوازې دغه د عاجز علمي کور پاتې دی او تر اوسه هم لا پولیس پکې دي او دا سړی وایي چې زه هره دروازه مې چې وټکوله متاسفانه هېچا ما ته مثبت جواب را نه کړو او اوس قومندان صاحب امنیه دوی دا دوه ځلې وایي زه تللی یم پخواني قومندان صاحب د امنیې ورسره د غزنی ژمنه کړې وه چې کور به د خوشکه و اوسنی خو یې اصلا نه ده لیدلی نو دوی څه وکړي خیر تاسو توصیه دوی ته څه ده
انشاءالله زه ژمنه کوم تاسو ته وعده ورکوم چې موږ دا مسله څېرو اوس خو ژر تر ژره زه د غزنی د امنیه قومندان صاحب سره او د نظم امنیې د پولیسو لوی رئیس صاحب سره غږېږم چې مسله څنګه ده بیا هیئت لیږو که دا به ونشو یا د دې ورور ته موږ کرایه به ورکوو یا د دې کور ته موږ اصولا خوشي کوو
نو دا څنګه
دا ورور ته اطمینان ورکړو انشاءالله دا کار به موږ کوو مسله یادداشت کړم انشاءالله دا مسله رسما انشاءالله نتیجه هم تاسو تمام وړاندې کوو
نو دا خپله دا زلمی خان څنګه وکړي دوی موږ خبر کړو که تاسو سره تماس ونیسي څنګه
دا زلمی خان داسې به وکړي چې ما سره تماس نور جزئیات ما ته وایي زه انشاءالله دا کار حلوم دا زما وظیفه ده دا زما مکلفیت ده چې د پولیسو زموږ هموطنان شکایت ولري موږ هغه څېرو نتیجې تاسو ته ټول هموطنانو ته انشاءالله
زلمی خان څه وخت تاسو ته تشریف دروړي څه وخت تاسو زړه
په خدمت کې کوم څه دي تبار راځي هر وخت راځي زما د تپین دروازې په وزارت داخله کې د ټول هموطنانو هغه کلو ده
او کور ودان نجربی سیب مهربانی خدای پامن خدای پامن تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې لمون سره شریک کړئ زموږ د ټلیفون شمیره ده 029-290-1-3
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم یو ځل بیا ستاسو د خپل پیغامونو د اوریدو وخت را ورسید په دې اونۍ کې بیا هم لبد مرغه د ناامنۍ په اړه شکایتونه ډیر لرو چې د بیلابیلو سیمو او ولایتونو څخه را رسیدلې دي د لوګر د ازري ولسوالۍ اوسیدونکو د لارو د بندوالي او د امنیت لنشتوالي سرچکوي د روزګان څخه هم د ځینو ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د ناامنۍ له کبله مواصلاتي لارې بندې دي چې ورسره د ناروغانو انتقال یو لوی ستونزه ګڼي د غرض د فاریاب کندهار زابل او نور ولایتونه هم دي خو تر ټولو ډیر شکایتونه د تیرو خبرونو په څیر د هلمند سنگین ولسوالۍ څخه راغلي چې کته هم موږ نه یوازې په همدې خبرونه کې بلکې په نورو خبري برخو کې هم هڅه کړې ده او هڅه کوو چې له امنیتي چارواکو سره خبري وکړو او بیلابیل ستونزې ورسره شریک کړو مقامات هم تل د عملیاتو خبره کوي او ډاډ ورکوي چې دوی به د خلکو سره مرسته وکړي او نه امن سیمو ته به خپل ځواکونه ورسوي خو بیا هم د سنگین ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې لا یې ستونزې نه دي هواري سوي او خلک په بد وضعیت کې ژوند کوي نو راځي د غیلې او شکایتونو په خپل د دوی په ژغونو کې وورو
سلام علیکم زه د لوګر ولایت حاضر ولسوالۍ ولای کې اندر سره من مشکل دی ډیر صاحب د حاضر ولسوالۍ کې پرونا بلز ولایتي شورا رئیس ډاکټر عبدالولي دی په هغه کې د رئیس جمهور ډاکټر عبدالله د حاضر پیس توجه نه کوي حاضر مشوره ده دا څارلس کاله کېږي په موږ باندې لارې باندې دي او موږ اشرف غني نه ډاکټر عبدالله نه دا خواهش ده چې حضرت توجه وکړي حضرت لاره خوشي کړي او په موږ په سر باندې د پوستو په سر باندې دا شکې ځکه کې لګولې دي سپین ږیره ولس زنانه دا یم نه شي راوته چې راوځي پیر پکې او موږ دا ولسمشر نه دا خواهش ده چې حضرت توجه وکړي حضرت سل په سل کې ماشره ده او دوی دې ک دولت رښتیا کوي لکارې سره سپین جماعت قاسم خیل سپاندو کس دندې د ځواکونه جای په جای کې نو ان شاء الله حضرت په شمول نور ولایتو کې به امنیتي امنیت راشي وسلام
زه د روزګان د ولایت څخه د اساس ته ولسوالۍ څخه خبره کوم وروره دا د دوی شروع کیږي چې فرمول باندې لري باندې یو من پټاکي یو د بوک غوړي په 5000 غوړي هم نشته نو خو هغه له هم نه غواړو خو یو گزاره به وکړو مګر په لیاز خدای وروره دا چې د اکثر د موقت وخت لپاره د شول شپه د لپاره د راوسی چې موږ زخمي وسی وینه یې کې یو شکایت عملیات یې شي بس وروره مته به سره وکړو هغه دلته دا چې ډاکټران دي شخاله د وینې د دریادو سره یې نسته یو سره په لاس کې پی وینې نه شي دروای دا وینې د لاس یې باندې لاس اور کې وصله سلام علیکم زما نوم اجاد ولی د زابل ولایت د شاجو د ورسوالۍ سره په زادي د راډیو سره په تماس کې يم دا پر اسلام مین افغانستان کې چې اټ کې د ایس ای په کومنده یا په پاکستان کې مسلمانان وژني بلاد د سعودي عربستان پر د اسلام په ستر مرکز کې سکټونه واري داغه د دفاع دی و چې دلته بې ګنا انسانان وژني په پټاو کې بلاد چې دا پر اسلام مین خلک د برما د مسلمانانو دفاع دی و چې د سعودي د مسلمانانو دفاع دی و چې اوانان سکی چې دا دیش کاله د ور په کړای کې چولې د سپدی نو نو بس ته دا د اسلام په د اسلام په قانون او د اسلام په کو خلک دینو کپه ځان ته رښتیا مسلمانانو مجاهد وای ملادي وټړي او موږ به سره ملګری شو
بله سلامونه جوړ په خیر تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم نیم اسلام الرحمن مالک می د شایتا پیغام چې زنه د شایتا هلمن ولایت او اشیر ولسته غنی صاحب چاو په کې د عبدالله صاحب سره هله لرو چې چارواکي ډیر د فواشیر سیمه کې
افغانستان نورو سیمه کې سړی سره وویني یا یو بل مشر سره وویني یا د سپین کالي اغوستې وي د یو مسلمان په جامه کې دوی ډېر تنګوي که بژره وه او که چېرې ژره خیلې وه د کوپر په جامه کې وو نو دوی دغه خلک نه تنګوي. زما هیله دغه ده چې د ټولو خلکو ته او د ټولو چارواکو ته باید چې بژره سړی او بژره سره کار وکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د روزګان ولایت د ګزاب د ولسوالۍ د چهارباغ د قریه څخه دا پیغام تیرځم. د روزګان ولایت د ګزاب ولسوالۍ د چهارباغ قریه د شنګی شیخ د نیکوزو د رباتک د بزمیر د دشت مالیزی د دشت نیکوزی قریه چې د طالبانو لا تر غوږی ورجان از مرسره ډیر سخت ظلمونه شروع کړی دي چې د کور څخه بے ګناه خلک راباسي او په عام عذاب کې په دار ځړوي. نو زه تاسو څخه دا غوښتنه کوم چې زموږ غږ د لوړپورو چارواکو ورسوي او اوس یې زموږ په دوکانونو په زور او ظلم سره سپین بیرغونه ځړولې دي او موږ د دې څخه ډیر په عذاب یو. ورجان زه د نیکوزو په اډه کې یو دوکاندار یم او دی راځي د ورځې څخه تقریبا موږ څخه 2000 3000 افغانۍ په خدای واس کې غواړي چې موږ د ورځې د 3000 ورسره د کالدار سودا نس کولای او موږ بازار پر مخ سکوږي او د هر شپه واره غرمه لست ور صبر د شپه کورو کې ناسي او غواړي وایي چې جهاد نه دي کوي نو غوښه ورځې باید موږ ته مقرره دي چې د کور اخوا څخه غوښه ورځې نو کور په یو تور دی نه یو تور مینس چې هم وسنه خورل دی یا د حکومت په لوي اغاز په عام هزار کې د ورځې 2000 تنه په شهادت رسېږي. نو زه ما ته څنګه دا غوښتنه ده چې موږ ځکه د وروړو مسلې نو ورسوي او موږ ته جر د اضافي قواوی راځي چې زه نن د نشو د بشر ساتره دا غوښتنه کوم چې موږ د فارغ جر امنیتي ځواکونه حکومت راولې او دا منطقه تسوین کنه ډیر سخت نه اورین بس موږ په څه کې را مینځ دي چې تقریبا نو وز د 15 شپږ او بشاو خو کې کورنۍ او مرکز تر کډسې وی چې در سرایو در سایو او د ور در سایو لاندې پناه وړه او د هیڅ خوراک او د شاک او د جامعه د پریوتو هیڅ شي نه لري نه تر پار لاندې زه په ځخه دا غوښتنه کوم چې د روزل در ګور پرو چارواکو ورته وي. والسلام.
بله السلام علیکم. زه آیت الله د کندهار ولایت د غورکتون سالی څخه خبرې کوم. د اشرف غنی څخه غواړم چې د ازمن ټول سالی کې ډېر جنګونه د طالبان غړي دي ولسوالۍ نیمه نیولې ده نو یو د ولسوالۍ مرکز غواړي. زه غواړم چې زموږ ټول سالی کې عملیات وکړي. السلام علیکم.
الو السلام علیکم. زه د فاریاب ولایت د غورماشت ولسوالۍ خبرې کوم. موږ دلته د پولیسو د لاس ډېر په آزاد یو او یو کمانډان دی پنان د خوند السلام چې ډیر خلک په آزاد دي او پیسې د میاسلی او کابل د نکاج او د حجاب کوي. موږ بازارو ته نه سپلای دي په آزاد دي. موږ د لور مقاموز نه خوښ لري چې دغه خوند السلام ته د متوجي سره خلک دي په آزاد شکایت ډیر سختي او هم د حجاب سره کوي.
الو السلام علیکم. زه عزت الله د فراد ولایت د بالا بلوک د ولسوالۍ د ګراري د کلی څخه تاسو ته پیغام یردم. خدای دې وکړي دا زما پیغام نشر کړي. د اشرف غنی پر زما پیغام ورسوي. د اشرف غنی څخه مې دا پوښتنه ده چې تاسو د کابل د چاپیریال ساتنې لپاره سړکانو ته راووتله تاسو سړکان جارو کوله او زموږ د ولایتونو باندې خارجان رقم رقم دواوی زهرجن سام پاشي زموږ اصلات انسانان ټول د مریضان کړ اصلات ټول را پېمال کړ. دا و زموږ د سوزره وخت دی چې ارڅ کرو هغه برته وچیږي. نو ته څنګه رئیس جمهور رئیس د کابل سړکان جارو کوي او نور ولاتو باندې بیا سام دواګانی پاشي چاتریاله داسې خرابې چې انسانان هم د بینوري. نو موږ ولې تا ترای در کول کړ افغانستان یوازې کابل دی. نو بیا ولې د ولایتو څخه نورې بیا ترای غواړي ولې بیا وایه چې دا زما ملت دی. وسلام په احترام دا زما پیغام به رسوئ تر اشرف غنی صاحب پورې.
زما نوم سردار د هلمند ولایت د نادانی ولسوالۍ د سید آباد. السلام علیکم ورحمت الله. ورته سلام هله دا چې زما ژغ تر لوړو مقاماتو پورې ورسیږي. زموږ سره حکومت پر ډیر ظلم کوي. په فنشنبه په ورځ په سید آباد کې ماین پټاو شو. کتالیب پټ کړای وي او حکومت خپل پټ کړای وي ملکی خلک موهی او زوروی ځکه چې سرونه او پښې لاسونه ورمات کړي کړل عام خلک د پیسو دپاره بنګیان کې وي او په آخر کې چې خوشي وي نو پیسې لس زره شل زره حتی ته لک پورې په دوه اندازې پورې پیسې دې نه خني. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د سنگین ولسوالۍ څخه د دولت تلویزیون ته دا پیغام لرم. موږ د سنگین ولسوالۍ څو کاله کېږي چې دار بدر دي، شهیدانې دي، کورونه ورانې دي، پولیس او محلي پولیس په لسګونو روزمره په شهادت رسیږي. او دغه خبره را دی چې په سنگین کې د جګړې دي، د جنگونو دي، نو کچېری په داخله کې د اولادونو ناس دي، بیا چې دغه خبره راځي. زما په فکر وځي هغه وخت دا خبره مني چې خلک او پولیس ټول په دشمنان خلاص کړل. که دولت رښتیا دولت نو هیئت راواسي ولسوالۍ دي وګورې هلمند ور پوری چارواکي کوي که په پارلمان کې د ولسي جرګې که په پارلمان کې د هلمند استازي یا که په ولایتي شورا کې که د ولایت مقام دي ټول سره شریکان یو خپل ګټې پکې ویني او نه غواړي چې دا جګړه ختمه شي. زما زه درته خدا پیغام دي چې که ته چیرې یو لږ احساس د ځانه سره لرې، یو لږ دا خلک د افغانستان خلک ګورې، یو لږ پر یو مظلوم زړه سوځي، او که ته چیرې رښتیا کامل ایمان لرې، کامل مسلمان یې، د خپل مسلمانۍ د لارې خپل د دولت د خدمت په خاطر و دغه دولت ته داخل شوی، نو راشه د ولسوالۍ وګوره، نور به تا د مظلومان حال در معلوم شي. ته دغه سړي په هر څه خبرې شپه ورځ په کور شهیدان پراتې غارې وي، خو ښه پر پاسته کوو چې نه چې هلته دوجې مقرر ده درته را روانه ده، بالا خلک سلامۍ درته کوي، نو ته خود نه خبرېږې، ته خود را دی که راشه ته دوې ورځې په دا ولسوالۍ کښېنه، بره بیا تا ته دغه اکثر معلوم شو چې دا ولسوالۍ کښې او بل کچېرې تاسو معنا د رسنۍ د خدمت لپاره ولاړ یاست، هره رسنۍ باید تاسو د هر مظلوم سره خپل را شریکي، د هر مظلوم څخه پوښتنه وکړي چې څه پېښه ده، تاسو څه غواړئ چې موږ څه نشر کړو. په یوه لوړ پوړي چارواکي چې په سلګونو رسنۍ تللي او یو غریب چې دلته په سړک باندې ګرځي ماجر په خیمو کې پراتې دي، یو رسنۍ والا نه دي ورته راغلی چې ته ویل دلته پروت چې څه خاطر راغلی. نو که چیرې تاسو یو رسنۍ والا دولت ته خو مطابق خطر یا د دولت ته خو موږ هېڅ لا نه غواړو، صرف ما چې را خپل پوستې را ټول چې موږ ته چې را ووځي چې سوا طالبان باره که موږ وژنې هر چند چې را کوي خو دوی موږ نه وژني، په دې خاطر چې هغه مو هغسې دښمنان دي، هغه دښمنان بولي، دوی خو ځانونه زموږ دوستان بولي، دوی مو ولې وژني، دوی چې را ته ووځي باره چې هغه زموږ طرف ته کوي هغه چې را ته ووځي، یا چې نو راشي سم لاندې امنیت کې. او دا خبره چې نه کوي چې د سنګین نه ټول ولس سپین ږیري او ځوانان ټول درواغ وایي، یو دولت وزیري رښتیا وایي. نو وسلام، نور خبرې نه لرم. د ازادي راډیو څخه مې دا خواهش دي چې زما پیغام نشر شي.
السلام علیکم، زه لغمان نه صدیق الله خبرې کوم. زه دا د دوسرو حکومت نه زه دا خواهش لرم چې د لغمان کې تاسو حالت وګورئ، دلته حکومت شته، تاسو یو حیات خولېږي، خدای هم تاسو ته انصاف درکړي، دلته حکومت شته، انصاف شته، عدل شته، بازار کې روزمره جنگ ده، شپخانه کې جنگ ده، ولسوالی کې ولسوال نشته، هلته یو ولسوال تعین ده، دسم ولسوالۍ کې بېخي ولسوال شته، نه چې یو په نامه د یو ولسوال درته راشي، یو کور کې بل کور کې پیسې ټولوي، هلته اوس په نامه کله پیسې ټولوي، کله په زکات په نامه پیسې ټولوي، او کله چې د لرګي حتی چې دلته خلک په خرو باندې لرګي کته کوي، هغې نه محصول اخلي. تاسو یو ځل لغمان ته راشي، تاسو حکومت خپل وګورې، بیا ځان سره وشرمېږي، خپل ګریوان کې سرونه کته کوي، هلته ناسته چې زه ډاکټر عبدالله یم او اشرف غني یم او احمد یم او محمد یم او پوهانې د دنیا، خپل حال نه خبر نه شته، حکومت نه لري، خپل سل کیلومتر تاسو ولایتونه ټول خوشې شو، تاسو وایئ موږ حکومت کوو او خلک به موږ ته رایه راکوي، بیا به بل پارلمان والا هغه تاسو ځانونه وشرمول، رسوا شولې، عالم کې تباه و برباد شولې، تاسو چې ته وکیلان ته ګوره چې تاسو په دې ګیرو په دې حیات او په دې دې ژوند او په دعوه دې کله جهاد کوئ او کله به مسلمانۍ کوئ او کله کله انصاف کوي او کله شراب خرڅوي او کله کباب خرڅوي او په دې شیانو زه د افغانستان حکومت کېږي، په دې شیانو د مسلمانانو تسلي کېږي. وسلام.
محترم ورور، ستاسو پیغام مو ته د خبر کړ، په دې هیله چې ژر تر ژره د ټولو دوستانو مشکلات چارواکو لخوا واوریدل سي. اوس هم هغه نور پیغامونه ته ورځو چې د نورو مسایلو په اړه په کندهار کې د برښنا ستونزه ده، په نورستان کې د معارف ستونزه ده، او په ځینو نورو ولایتونو کې د مثال په ډول د مخابراتي شبکو د اړیکو څخه خلک ناخوښ دي. دغه راز نور شکایتونه هم ستاسو له دوی څخه به واورو.
زه جاوید راشق، کابل ولایت شکردرې اوسېدونکی یم. زه د محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالعبدالله څخه دا غوښتنه کوم چې هر څومره ژر کېدلی شي د کابل ښار د جوړولو وزارت اړوند کمیشنونه په خپل ښار کې د ښکلا تغییر ورکړي. تا
تغییر خو پرېږده چې هغه کثافات لرې نه شول چې تر اوسه پورې چې هغه مونږ سره د وعدې کړې وې. د ښاغلي اشرف څخه یو ځل بیا هم منتظره اوسېږو تر څو پورې چې د ښاغلي رئیس اجرایه او د رئیس جمهور دې وعدې چې د کفایانو په وخت کې کړې وې باید عملي بڼه غوره کړي. وسلام جاوید راسخ له چکرداري څخه.
سلام علیکم زفیز محمد کندهار ولایت میزان خان کلاچی صبر کوم د مز برکونه خراب چی یو خو به کاری دی بل برکونه خراب چی د ګرمۍ مړه سولو او بنست شي است د وغه شار سم د بیت بیت به په بسکله پر موټر سایکل راز غلو دا دی لګینې کو چې د مز برک چیر در جره را سم کی د کندهار والی د برک را سته یو امر ور کی د برک را سم تو سلام
سلام علیکم خبر حکم دا څنګه کار دی کندهار بس ډېر خراب دی په ولا داس خراب دی داسې ګرمي داسې مچان دي په ولا که یا برق ته شی ته دا برق ته رسل څخه دا هیله لرم چې د کندهار برق ته پاملرنه وکړي د ټولو برق ته رسل وزارت ته دا عمل لرم چې زموږ د کندهار برق څنګه وسلام
داود الکریم ازادي راډیو ته دا پیغام سپتوم چې د اتصالاتو دستګاوي دوه روپۍ بهرنیو د ټلیفونو ته وایي خپل مانځ کې یوه روپۍ وایي د ریبا د سیم دا ټول نور درې روپۍ بهرنیو شبکو ته وایي په خپل مانځ کې دوه روپۍ وایي دا ډېر غلط دی. په سلام
سلام علیکم دا پیغام نیم چې په ځوالي کې د روشن د دې سیم خدای سم سار نه کی او سلام به استرام.
السلام علیکم زه بالله او پال زاب څخه د پیغام د پیغام سبا خپل زاب د سری بارے کې رسول چې رکه دې شو دې دو انت په ولې ساين جنګونه دې عملیات شروع دي حالت هم جنګونه یا ته دې رسول خبر امکان اول باید وبنو مو چې دې رسول خبر وي. السلام علیکم
السلام علیکم دا زابیر اجازه دا پیغام فردم تاسو ولا نکې درو دا ورو مجاهد در څلور رشیدان سوي دي هغه دا چاوز در یاد او زو
السلام علیکم سلام علیکم هلې د کابیسا د عبد الرسولین سید عالم وطن دوست خبرې کوم زه دا زادی راډیو نه دا خواهش کوم چې زمون یو دوه تنه د معرف کارکونکو چې یو د معرف رئیس دی او نور هم معلمان دي نو کاپیسا والے تګاب ولسوالینه په چاپا کې راول شوې دي د همغه رئیس ټول معرف لغوه دی او ټول خلک په مشکل جنجال کې اخته دي. دغه کسانان د کمانډو والا راوړي دي نه فوی ګمون چې دا څه قسم حکومت دی دا څه قسم کمانډو ده چې نه پکې ګناګار معلوم دی نه پکې بی ګنا معلوم دی دلته ټول مکتبونه لغوه معرف لغوه آیا چې سړی بی ګنا وخته خونو خو سړی را خوشی کی همغه راسته دی ځان سره کړی. زه دا ازادي راډیو نه دا خواهش کوم چې زما پیغام ټولو هغه لورفورو چارواکو ته ورسوي چې په دې موضوع باندې زر تر زره غور وکړي که چیرته دا کسانان زر تر زره موږ ته را خوشې نه شول موږ به د کاپیسا معارف ټول لغوه کړو او سخت مخالفت به د حکومت سره وکړو ځکه دا بېګناه کسانان دومره وخت د خپل ځان سره ساتلی دي. آیا څه جرم څه ګناه ولې چې د یو شیطان په واسطه باندې یا د یو دروغ وینا په واسطه باندې دی سړی په کور باندې په نیمه شپه کې لاشه او هغه بېګناه کسانان ونیسه او رای وړه بندیانې کړه. وسلام ما ته د ولایتي چارواکو
څخه دا خواهش دی چې دا سوالاره د دستور ته نه پرېږدي ګرېږي دا سره نن باندې ټول د ستنا باندې دې دینه پیسې دین واړي پر لږ سره نن باندې تقریبا لزر کالدارې واړي پر شل سره نن باندې تلویر زر کالدارې واړي نن ما د ټول چارواکو ته دا فایش دي چې دغه سره په یو کې مننه
پلی څه دا فایش لرم درې چې دولت صاحب سره د مور د روزګان ولایت جراوت له سوالي یو مخ به مان مشکو و دغه مشکو و یو په له مشکو و یو اوانه مشکو و در په دلی ده شبخانه نه سم دا خو هیڅ له روز روزګان د ولایت جراوت او سوادي شبخانه بند ده دی یو څه کار نه کیږي دی یو مریض کار نه کیږي بل چې خلک په وینو سره دي مو ته دا کوم معلومات نشته چې دا اوس رئیس حکومت بند کړی دی که طالب بند کړی دی دا ملکی خلک څه وکي دا ملکی خلک یې مخاطب لا شي. السلام علیکم
د کندهار د ولایت څخه نکی بلا دا پیغام پرېږدم ما د کندهار د شتیانی څخه دغه غوښتنه ده چې د کندهار پر ډاکټرانو باندې د بیې واري او تفتیش او ایحاتو نگرانی وکړي دا د کندهار خوار او غریب مظلوم ولس چوارې پې پیدا کړي نه پس یخېږي او دغه قصابان ډاکتران ورته ناست دي نه په مریض په مریضۍ باندې پوهېږي نه په تشتو باندې پوهېږي نه دنیا لباتوار داسې لباتوار دی چې سمه نتیجه دې ورکړي پېسم 200 افغانۍ غواړي نو زما د سېتیانېسه دغه هیلو امید دی چې د خپل مظلوم وطنوالو غم دې وخوري دغه رقم ناقصه ډاکتران دې د ښار څخه ټول کړي ډاکټر دې معلوم کړي دا څنګه ډاکټر دی د 500 ناجوړ متخصص ځان بولي په دا پاکستان او هندوستان او په دا ټول وطنو کې د ار ناجوړي جلا جلا متخصص جلا جلا ډاکټر دې سي کایمه ته زما دا غوښتنه ده چې په دا ډاکټرانو وګرځي دا د خپل خوار او غریب مظلوم غم وخوري نور موخ نه نشم وصله
د ازادي او وريدونکو د خبرونې مینوالو د دیونی خبرونه محمدوم روا مخکې تر دې چې د خدای پامانی وکم یو یادونه کوم هغه دا چې دغه خبرونه د ازادي رادیو نظر نه څرګندوي او د اوریدونکو د پیغامونو پر اساس جوړیږي د نورو ټلیفوني اړیکو په هیله مویم تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو مرسته
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4